یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو ورېدونکو زموږ د خبرونه تر یوې بجې ده. نن د چهارشنبه ورځ ده. د لوی د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 2019 میلادي کال د فبروري له شلمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو، او د نن ورځې په ورځپاڼو کې به واورئ چې د افغانستان په ارتباط د پاکستان د سفیر په پرونیو څرګندونو باندې خورا زیاتې تبصرې کړې دي. نور مطالب هم لرو. اول فریبا ظاهر د ازادي راډیو مهم خبر نوای.
پاسر کې د سو مهم خبرونو سره چې چارواکي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بوسنیا هرزګوین وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکو برید عملیانو ته سزا ورکړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی اولوی وای په دغو پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځکنیو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ترسره کړه، د غرض اته وسلوال طالبان ټپیان سوي دي، او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي.
در مربوطه دولسالی میوان بالای موازی دشمن انداخت صورت گرفته که هر چند افراد مسلح دشمن کشته شده و هر چند دیگرشان زخمی شده، و همچنان تعداد 11 قمانه مختلف نوع جاساس شده دشمن کشف و خونسا گردیده.
اولوی زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې اوس هم روان دي، سرتیرو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د هغوی د یوه قومندان په ګډون لس طالبان وژل سوي دي. په شمال زون کې د 219 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر شپه نوخت ازادي راډیو ته وویل چې په هغو عملیاتو کې چې د فاریاب د ګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز وسول، د ملا نجیب په نوم د طالبانو د یوه سرګروپ په ګډون لس تنه وژل سول او څلور نور ژوبل دي. د ښاغلي رضایی په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو د راټولېدو څو مرکزونه له مهماتو او څو موټرسایکلونو سره له منځه یوړل سول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بوسنیا هرزګوین وایي تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې 15 افغان کډوال د ترهګرۍ او شپږم د انساني قاچاق او د منظمو جرمونو د تړاو په شک توقیف سوي دي. په بیان کې نیول سوي افغانان چې عمرونه یې د 22 او 24 دیشو کلونو ترمنځ شودل سوي، د دې هیواد امن نظم او امنیت ته ګواښ بللی، او ویلي دي چې بیرته به یې له هیواده وباسي. د تیر 2013 کال راهیسې چې هنګری او سربیا د کډوالو او پناهغوښتونکو پر مخ خپلې پولې تړلې، له 25,000 زیات کډوال چې اکثره د افغانستان، پاکستان، عراق او ایران اتباع دي، بوسنیا ته تللي دي. د سالنګ لاره د درنو واورو له امله بیا د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې رئیس عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې نیمې شپې راهیسې د سالنګ لاره د څو برف کوچونو او سختو طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ بنده ده. ښاغلي حبیبي زیاته کړې چې د سالنګ په لاره د واورې زخامت 80 سانتي مترو ته رسېدلی، او د شویدلې واورې له امله هم له لارې د واورې د توژلو چارې له ستونزو سره مخ سوي دي. د ښاغلي حبیبي په وینا ښایي د سالنګ لاره تر سبا ماپښین پورې د ترافیکو پر مخ بنده وي. زموږ غلاسه د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکو برید عملیانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو پرون خبریالانو ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو، او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې یې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستان غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي، او عملیانو ته یې که هر څوک وي سزا ورکړي. هند له پاکستان غوښتي چې د دغې حملې د عملیانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلی دي که نوی ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړل په اړه به یې څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيريش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی سي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچاریچ ویل موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ زیاتوالي ته ژوره اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه هیوادونه دې له زغمه کار واخلي او د کړکېچ د کمولو لپاره دې سمدستي اقدام وکړي. هغه زیاته کړه که هند او پاکستان غواړي ملګري ملتونه تیار دي چې ترمنځ یې منځګړیتوب وکړي. په هندي کشمیر کې پر هندي ملیشو د تېرې اونۍ له خونړي برید وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډېره جیش محمد سختري ډلې منلی د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ لا زیات سوی دی. دواړه هیوادونو لفظي جګړې ته مخه کړې ده. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي. پوتین سږنۍ وینا داسې مهال اوروي چې نظر شمیرنې ښیي چې په خلکو کې د هغه محبوبیت بېسارې کچې ته رالوېدلی دی. د پوتین دغه وینا چې د هغه 15مه وینا ده په سیمه ییز وخت غرمه مهال په مستقیمه بڼه له تلویزیوني چینلونو خپریږي. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت په حواله اوري چې وايي د سولې اعلان سوی 12 نفری پلاوی تغییر کولای شي. د افغانستان د سولې پر روانو هڅو باندې خبرې لرو. په دې خبرونه کې پر همدې مسله لایو سیاسي شنن کې سره هم خبرې کوو. لکه کندهار به واوري چې و سرپرست والی وايي ټول بودیجه پر پراختیايي پروژو مصرف کړي.
پروژه عملی کېږي هلته په څنګ کې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. یعنی ولی څو چې په زراعو کسان
په خبرونه کې بله کندوز واوري چې خلک وایي یو شمېر چارواکي په دولتي موټرونو څخه سو استفاده کوي.
هغه کسان چې د نظامي وسایطو په تیز رفتارۍ کې کار کوي یا غفلت کوي چې
په دې خبرونه کې د کابل رسپانو تنن کتنه کوو. په افغانستان کې د پاکستان د سفیر پر پرونیو څرګندونو یې تبصره کړې دي او د خبرونه په جریان کې به تاسو ته ونیس پروګرام وړاندې کړو. د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو بحث پکې کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې هغه کوم 12 کسیز پلاوی چې د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره ټاکل شوی دی کای ضرورت تغییر کولای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنی چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د سولې لپاره دی چې په مذاکرو کې برخه واخلي یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. خلیلزاد ویلي دی چې افغانان اوس باید په خپلو کې جوړه وکړي سرکښینی او داسې یو پیاوړی ټیم یا یو داسې له جوړه کړی چې هغه وکولای چې د سولې په مذاکرو کې د دوی استازي توپ وکړي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت د سولې په اړه د یوې ملي اجماع په جوړولو باندې لګیا دی. اکرام الله اکرام د دې مسئلې نور جزئیات وړاندې کوي.
روس سره هغه چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشری مانی وایي د سولې په اعلان شوی حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلی شي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکراتو لپاره یو 12 کسیز مرکزی ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر د رامنځته کېدو احتمال شته.
دا نو پلان
صلح مو آمده زموږ د سولې په پلان کې راغلي دي چې د سولې مذاکره کوونکی ټیم 12 نفره دی. خو ولې د تغییر امکان نشته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له ټلو تلویزیون سره مرکه کې هیله ښودلې چې باید افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. خاغلی خلیلزاد هم دا شان ویلي داسې یو مرکزی ټیم ته اړتیا شته چې با اعتبار وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ په حکومت کې دننه دي که هر یواله اجماع او توافق وی. خو یوی حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل حکومت اوس مهال د سولې لپاره د یوي ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی، نه په ټیم کې د تغیر لپاره. دغه سرچینې همداشان ویل چې اعلان شوي ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري، نو حکومت به د ملي اجماع له رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو هڅه وکړي. افغان حکومت څه موده مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمي په مشرۍ د سولې د خبرو اترو 12 نفري دولتي ټیم اعلان کړي. د ولسمشر لولوري په دغه اعلان شوي ټیم د مسکو په ناسته کې چې طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستې و هم انتقاد شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوي پلاوي کې د تغیر راولي. دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی ولس نفری در اکل دغه یو ضعیفه ټیم دی، دغه مطرح ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون لپاره خطر لري او مسؤلیت لري د خپل ولسونو په دغه یو خلک هم دی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د یو اسلامي نظام نه خوشاله دي چې دوی دغه نمایندګي کوي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د رواني میاشتې په 15مه نیټه به د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او امریکایي پلاوي یو وار بیا د افغان سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي کارتیا شو د قطر تر ناستې به په دغه ټیم کې تغیرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهور رئیس په جنیو کې د افغانستان پر حالاتو باندې په کنفرانس کې چې تیر کال په نومبر کې جوړ شوی و د افغانستان د حکومت لوري د سولې د 12 کسیز مذاکره کوونکي پلاوي غړي اعلان کړل. د دغه پلاوی په ترکیب کې د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکي او غیر حکومتي کسان شامل دي چې عبدالسلام رحیمي مشري کوي. د ازادي راډیو اوریدونکو پر همدې مسأله باندې موږ په افغانستان کې د سیاسي چارو لیوا کتونکي ناصر شفیق سره مرکه کړې ده، او په پیل کې زما همکار اکرام الله اکرام د هغه څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان د حکومت لوري په اعلان شوي پلاوي کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دا واقعیت دی چې افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې له نظره غورځول معقول کار نه دی. خو د افغان حکومت اوسنی تشکیل چې کوم دی، دا هم د ملت د ټولو پرګنو او د ټولو سیاسي اقشارو نمایندګي نشي کولی. نو د خلیلزاد دا خبره ډیره پر ځای او معقوله ده چې د بند توافقات نه را پدې خوا چې په دې نظام کې څومره سیاسي جریانونه مطرح دي، که هغه فعلا په دې حکومت کې شتون لري یا له حکومت نه بیرون دي، او یا د هغې تر څنګ نور ملي شخصیتونه علمی او حتی تر دې پورې هغه سیاسي شخصیتونه چې د هېواد نه بیرون هم دي، تر څو یو پراخ بنسټه افغان تمثیلونکي جریان رامنځته شي او د وسوالو مخالفینو سره د جرګې لپاره یو ممثله اراده رامنځته شي. دا حکومت رښتیا هم په تمامه معنا د ټولو افغانانو تمثیلونکي نه دی.
شفیق صاحب، فکر کوئ چې د نوي ټیم پر رامنځته کېدو یا هم په دغه 12 نفري ټیم چې کوم اعلان شوی دی، په دې کې د تغییر په صورت کې به بل اخره طالب استازي له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته تیار شي؟
دا د یو پول ویل کسنګ چې د مخونډه کې د همدې حکومت په خواني چارواکي د ولسمشر نه نیولې تر معاونینو پورې او تر وزیرانو پورې طالبان دې ته کینه اصله وسره خبرې وکړي. نو که دغه سیټ اپ هم لږ پراخ بنسټه شي او افغان حکومت د دې پراخه سیټ اپ یو جز وګرځي، نو بیا زه فکر کوم چې طالبان ته به یو لاره برابر شي. داسې به نشي دې حکومت سره خبره کوي، بلکې دا په حقیقت کې د افغانستان د ټولو سیاسي مطرح جریانونو او د ټولو سیاسي اقشار او ملي او سیاسي شخصیتونو سره یعنی خبرې دوی به دغه ستر جریان جزوي، نو د هم به د هغوی یو بانه جوړه شوې وي او هم به د افغان حکومت سره چې په حقیقت کې کومه غوښتنه ده چې دوی سره خبره وشي هغه به هم لاسته راوړل شي.
شفیق صاحب، که څه هم افغان حکومت ویلي دي چې په دغه 12 نفري ټیم کې تغییر د امکان وړ دی، یعنی تغییر پکې د اړتیا پر مهال باندې راتلی شي، خو که بیا هم افغان حکومت په دې ټیم کې تغییر را نه ولي، ستاسو په نظر باندې کومې ستونزې به جوړې کی؟
اصلا دغه حکومتي ټیم تاسو په خپل وګورئ چې په راس کې څوک قرار لري. کله چې موږ د افغانستان د سولې په موضوع باندې خبره کوو، دا یو ملي ستر جریان دی. ګانې چې کولای شي د تدارکات د کمیسیون مسؤول پاتې شوی یا د ولسمشر دفتر مسؤول پاتې شوی دلته چې پراخه جریان مشري وکړي او په هغه کې د حکومتي چارواکي پټي د ټیټه پایه باندې شتون ولري، چې نه د طالبانو سره هغوی د هغه د رنګ او د قوارې مشترکات موجود وشي، نه وتر د فکر او د ایدئولوژي مشترکات موجود شي او نه په تمامه معنا باندې په ټول ولس کې یعنی یو ملي تشخص لري. نو دا چې کسان سره طالب اړتیا هم خبره نشي کولای، اما که چېرته دا سیټاپ داسې شي چې په دې کې د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي جریانونو ملي شخصیتونو حتی د بوند وقات نه را په دې خو دغه مخکې ځینې مته سیاسي لوري موجود وشي، نو دا به د افغانستان د ټولو خلکو د پرګنو تمثیلونکو جریان وشي. معقوله خبره ده.
تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لوی څیړونکي ناصر شفق سره د ازادي رادیو د خبريال مرکه اوریده. د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکی پلاوی دولس غړي لري عبدالسلام رحیمی چې د جمهور رئیس د دفتر رئیس او دغه پلاوی مشر کوي محمد میرویس بلخی، د معارف وزیر حسینه ساپی، د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست عبدالتواب بالاکرزای، د تحصیلات عالی وزارت مرستیال ډاکټره عالمه، د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو وزارت مرستیال جنرال عباد الله عباد، د امنیت د عمومي ریاست مرستیال شاګل رضایی، د ولسی جرګې غړی علاوالدین لودین، د علماء او د شورا غړی شمیم خان کټوازی، د پکتیا والی عبد الله تایی، د ستری محکمې یو غړی توریالی غیاسی، د بهرنی چارو وزارت د فرنګي چارو رئیس او عبدالحکیم منیب، د حج او اوقاف وزارت مرستیال دغه پلاوی غړی دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم ناجیه ساپی اقتصادی خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی په دوبی کې د میشتو شلو جاپانی کمپنیو او یو شمیر سترو شرکتونو لاستازیو سره کتلی او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته هڅولی دي. د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې ښاغلی دورانی ډاډ ورکړی کوم بدلونونه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د بهرني پانګونې په برخه کې تر ټولو ښه قوانین او پالیسۍ لري او د محصولاتو د پروسس په برخه کې هم مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د کرنې وزیر زیاته کړې چې رامنځته شوي اسانتیاو ته په کتو جاپان کولی شي چې په افغانستان کې د کرنیزې ټکنالوژۍ او نورو برخو کې په مستقیمه توګه پانګونه وکړي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزارت وایي د متوازن اقتصادي پرختیا په هدف په نږدې راتلونکي کې شل نوي پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د یوې ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې د پروژې د هیواد په څلورو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بلخ کې به پلي کیږي. نوموړي وویل د دغو پروژو په پلي کېدو سره به زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر راشي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځنیو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سلور اویا افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو سلور اتیا افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.50 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ.
دا خبرونه په جریان کې موږ تاسو ته نور رپورټونه هم لرو. د مخدر موادو په اړه د ازادي راډیو ځنګړی ونیس پروګرام د زهرو کاروان هم خبرو. اوس به ورسره سالی محمد سالی ته لوي سیمایي مسلې سره. د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان غوښتنه کړې چې د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې دی د تیرې اونۍ د ځانوژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکیچ د حملې څخه وروسته لا زیات شوی دی. ملګرو ملتونو په دې برخه کې له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې زغم وکړي او مسأله په خبرو حل کړي. سالی محمد سالی را سره په سټوډیو کې دی. سالی، د امریکا حکومت له پاکستانه دقیقا څنګه دا غوښتنه مطرح کړي چې دوی دې حمله کوونکو ته سزا ورکړي؟
مننه پرشته جان. د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیر اونۍ د ځنوژن کې برید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پولادونو پرون خبرلانو ته ویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د دغه تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه موږ له پاکستانه غواړو د دې حملې په څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان که هر څوک وي سزا ورکړي. هند هم له پاکستان څخه غوښتي چې د تیر اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدراعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي و که نوی ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تېره پنجشنبه د کشمیر د لنجمنې سیمې په پلوامه سیمه کې د هند تر 40 زیات سرتیری ووژل سول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیرا جایش محمد افراطی ډلې منلی دی.
ملګرو ملتونو دغه وضعیت په اړه نور څه ویل سالي؟
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. ملګري ملتونه وایي که دواړه هیوادونه وغواړي دغه اداره کولی سي د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وویل ظاهرا د هندوستان او پاکستان ترمنځ عمومي وضعیت ته په کتو په پلوامه کې د فبروري پر 14 د هند پر پوځي پرسونل تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه لوري له زغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دواړو ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دي.
سعودي عربستان شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان د نن د هند له جمهور رئیس رام ناد کووند سره د هند د جمهوري ریاست په معنی کې کتلی دي. هغه په رسمي سفر هند ته تللی. تر دغه سفر مخکې دی په پاکستان کې و او د صدر اعظم عمران خان سره یې وکتل، خبرې وکړې. داسې رپورټونه و چې محمد بن سلمان به هڅه وکړي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه ډیر سخت تاوده حالت کې منځګړیتوب وکړي. په دې ارتباط
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان غسی چې تاسو اشاره وکړه د سه شنبې ناوخته نوی ډیلی ته ورسید. نن چهارشنبه یې وویل چې هندوستان ته به یې سفر د نوی ډیلی او ریاست ترمنځ اړیکې بهتره کړي. په ولسمشري ماڼۍ کې د ولیعهد د هرکلی لپاره رسمي مراسم ترتیب سوي و، خو محمد بن سلمان هلته د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کومه اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولیعهد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عهد به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري او تمه کیږي دواړه لوري به د پانګونې ګرځندویي کور جوړولو او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
و د هند خبری رسنوی په حواله محمد بن سلمان پرون ماښام نوې ډیلی ته رسیدو سره سم د هند صدر اعظم سره وکتل. نریندرا مودی هوایی ډګر ته هرکلی ته ورغلی و او هندي ورځپاڼې وایي چې تود روغبړې ورسره وکړ. اوس به ورسو بیا هم زما همکار اکرام الله اکرام ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده. د کابل ورځپاڼو تقریبا په ورته لانجه باندې مقالې خپرې کړې دي، خو په افغانستان کې د پاکستان د سفیر په حواله.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کابل کې د پاکستان د سفیر د تیرې ورځې په څرګندونو او د افغانستان د سولې په پروسه مقاله او تفسیر خبرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په کابل کې د پاکستان د سفیر نصیر الله زاهد له قوله لیکلي دي چې که په کشمیر کې د وروستۍ حملې په غبرګون کې هندوستان د پاکستان پر خلاف په تاوتریخوالي لاس پوري کړي، دا کار به د امریکا او طالبانو په خبرو منفي اغیز وکړي. په سر مقاله کې راغلي دي چې د نصیر الله زاهد دا خبرې له مانا ډکې دي. نه یوازې دا چې افغانانو او امریکا ته لوی ګواښ دی، بلکې دا هم ترخکاری چې د سولې په وروستیو خبرو اترو کې پاکستان له امریکا سره ډیر په تفاهم کې دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د پاکستان د سفیر دغه خبره د دې هیواد د یو چارواکي یوازینۍ دغسې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو د افغانستان وضعیت له هند سره د پاکستان له وضعیت سره تړلی ښودلی و. سر مقاله لیکونکي لیکي له دې خبر داسې معلومیږي چې پاکستان هم د افغانستان په سرنوشت معامله کولی شي او هم په سیمه کې د نورو هیوادونو سره مقابله کولی شي. د سر مقاله لیکوال باور لري چې افغانان تل د پردیو په جګړو کې خپل هیواد وران کړی دی. په سر مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د 2 ورځې وړاندې خبرې ته چې ویلي وو د ده په 4.5 کلنه واکمنۍ کې یوازې 6 امریکایان وژل شوي هم اشاره کړي او لیکلي دي چې دا ښه مثال دی چې موږ د پردیو جګړه په خپلو وینو او سرونو توده کړې ده. د سرمقالې لیکوال په پای کې له افغانستان سره د امریکا په دوستۍ شک ښودلی او لیکلی دی چې که امریکا له افغان ولس سره رښتینې دوستي درلودی نو پاکستان به د ستونزو او بدمرغیو د دوام جرأت نه وای کړی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې روانو خبرو ته په اشاره سره لیکلي دي هڅه کیږي چې د سولې خبرې څو نور کلونه هم وځنډېږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیزې شوې خو له همدومره هڅو سره سره لا هم دا پروسه پڅ روانه ده او په عمل کې هیڅ نه دي شوي. د سرمقالې لیکوال لیکي له حکومت سره د طالبانو په نه خبرو ټینګار او په دې برخه کې د حکومت سرتنبګي هغه څه دي چې دا پروسه له ستونزو سره مخ کولای شي. سرمقالی لیکون کې ادا کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل واک د غزولو په موخه هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې وکړي شي تر څو د 15 نورو کلونو لپاره ښاغلی غنی په واک کې پاتې شي. سرمقالی لیکون کې وړاندیز کوي چې طالبانو د حکومت پر ځای له سیاسيونو سره خبرې کړي او حکومت هم باید اجازه ورکړي چې دا بهیر په همدې شکل مختلف شي تر څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې جوړیدونکي مشورتي جرګې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې حکومت باید دې جرګې ته اجرایوي صلاحیت ورکړي تر څو پریکړې عملي شي. په سرمقاله کې راغلي دي چې حکومت باید د جرګې له جوړېدو وړاندې ضمانت ورکړي چې دغه جرګې پریکړې به مني ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د جرګې د غړو پریکړې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو برخلاف وي نو شاید حکومت یې په وړاندې بانه جوړول وکړي.
اوس به ورسو کندهار ته. د کندهار د ولایت سرپرست وایي چې دوی ته سږ کال بودیجه په وخت رسیدلې وه. له دې امله دوی وتوانېدل چې تر 90% زیاته بودیجه پر عام المنفعه پروژو باندې مصرف کړي او ډېر خلک په کارونو وګماري. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیبای په 1990 مالی کال کې چې د کندهار لپاره کومه بودیجه ځانګړې شوې وه پر وخت دوی ته رسیدلې ده چې په ترڅ کې نڅلويش اساسي پروژې پرې بشپړې کړې دي او د نشپته نور پروژو کاروان دي چې د روان کال تر ورستوي پرې به بشپړ شي.
دغه بودیجه و چې دغه جملې څخه د ځینې اساسي پروژې چې هغه په سي برخه کې د ځینې کلینیکونه په جړې پنجوایي شاوجو کوټ کې جوړ شوي دي. په تعلیمي برخه کې د ځینې مکاتب دي هغه جوړ شوي دي او د زراعت په برخه کې ځینې چک ډیمونه دي یا ځینې نورې پروژې دي چې د ځینو کار درجریان باندې دي ځینې تکمیل شوي دي. البته د 1990 کال چې کومې پروژې وې نه څلوېښت پروژې هغه تکمیل شوي دي او نهشپته پروژې لا کار جریان لري.
سرپرست والی زیاتوي چې په دې مالي کال کې یو 50 میلیونه ډالر پرمختیایي بودیجه د کندهار لپاره ځانګړې شوې وه چې 95 سلنه یې مصرف کړې ده او زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د سرپرست والی په خبره په دې پروژو کې پلونه د ښوونځیو ودانۍ د دولتي ادارو لپاره ودانۍ د اوبو د تنظیم چارې د کانالونو جوړېدل او د روغتیایي خدماتو برابرول شامل دي.
د یو طرفه که پروژه عملي کېږي تر څنګه د محل خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي هغه په مختلفو برخو کې. نو طبیعي خبره ده کله چې پروژه عملي کېږي هلته په څنګ کې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. یعنی ویلی شو چې په زراعو کسانو ته مو د کار زمینه مساعده کړې ده هم په ولسوالۍ کې هم په ښار.
د کندهار چارواکي وایي په تیرو کلونو کې ځکه پروژې نیمګړې پاتې کېدې چې بودیجه به پر وخت ورته نه رسېدل او یا به هم د امنیتي ستونزو له امله ځینې پروژې پاتې کېدلې.
اوس به ورسو کندوز ته. په کندوز کې خلک شکایت کوي چې یو شمېر کسان د پوځي موټرو څخه په ښار کې د تګ راتګ لپاره کار اخلي او سرعت زیاتوي او له دې امله یې په ښار کې نورو ملکي وګړو ته ستونزې ډېرې کړې دي.
په کندوز ښار کې د پوځي ارګانونو د وسایطو له حده زیات ګړندي تګ راتګ د دې ولایت د ښار اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې پوځي رینجرې او همو ټنګونه پرته له کوم بیړني حالته په ښار کې ډېر په سرعت سره تګ راتګ کوي چې د عامو خلکو پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. د دې ولایت د ښار یو تن اوسیدونکي شاهباز احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: له یو خوا ښار وړوکی دی او بل پلو پولیس او نور امنیتي ځواکونه رینجرې په ډېر سرعت سره ګرځوي. څو موده وړاندې یو شل کلن ځوان د همدې وسایطو تیز رفتاري له کبله ووژل شو. چارواکي باید د دې ستونزې مخه ونیسي. د دوی په وینا چې ډیری وخت په ښار کې د پوځي وسایطو د ګړندي تګ راتګ له کبله ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي، چې ان خلک د ښار په واټونو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي رحمت الله رسولي په دې اړه وویل: په ښار کې پوځي وسایط ډیر تیز رفتار کوي، سړی فکر کوي چې د موټر چلونې مسابقه وي. موږ لاړوند چارواکو غواړو چې په ښار کې د دې بې نظمیو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا د خلکو د اندېښنو په تاییدولو سره وایي چې دوی په وار وار دغه ستونزه د امنیتي بنسټونو له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته جدي پاملرنه نه ده شوې.
دا اجمل آریان رپورټ اوس په ورسو فریبا ظاهر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
چارواکي په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 متل قلوردو ویاند خواجه یحیی اولوی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځکنیو ځواکونو د میوند په ولسوالۍ کې ترسره کړل، اته تنه وسلوال طالبان ټپیان سوي دي او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. بوسنیا هرزګوینا وایي چې تیر کال د ترهګری او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیول دي. د سالنګلر د درنو واورو له امله بیا د ترافیکو پر مخ بنده سوی ده. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځانوژونکي برید عملانو ته دې سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې که دواړه هېوادونه غوښتي وي نو ملګري ملتونه کولای سي چې د دې کړکیچ په هواري کې مرسته وکړي. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هېواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو د زهرو کاروان پروګرام ته چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاو د نافی همتیم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو څلور کارخانې ویجاړې شوې دي. له نشې موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په مرسته د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشې موادو څلور کارخانې ویجاړې او نشې موادو یې وزیرمه موندلې چې 6000 کیلوګرام هیروئین، چرس او مورفین پکې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې نیول شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي او په تورې دوه کسان نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. د تخار ولایت د امنیت قمندانۍ بیاند عبدالخلیل اسیر رسنۍ ته وویل پولیسو 18 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال د طالقان خار د غربي معبر په سیمه کې ونیول شي په یو کورولا موټر کې له بدخشان ولایت څخه د تخار لاري کندوز ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوي او تر لومړنۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په پکتیا ولایت کې په زرګونو کیلوګرامه نشې مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د دې ولایت له نشې موادو سره د مبارزې ریاست لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پولیسو 2000 کیلوګرامه هیروئین، چرس، تریاک او الکولي مشروبات نیولي او د دې ولایت په مرکز ګردیز کې سوځولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 9 کسان نیول شوي او تر لومړنۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په بغلان ولایت کې دوه کسان د چرسو د قاچاق پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دوشي ولسوالۍ کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 25 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. دا یادونه ورده چې په تیرو دوو اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي له بغلان ولایت څخه کابل ته د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو قاچاق کوونکی بهر ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د حامد کرزي د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي دی قاچاق کوونکی غوښتل 3 کیلوګرامه هیروین په یو سفری باکس کې هند ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په تیرو دوو اونۍ کې دا 15م ځل دی چې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کیږي.
مسکا هوتک وچه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې.
متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې، هغه کمیسون خپل کار نه دی شروع کړی.
په دې اړه هم راپور لرو چې ګڼ شمېر به سرپرسته ماشومان د نشو له خطر سره مخ دي.
وقتی طفل در روی جاده کار میکنه و مجبور است بر خانواده خود،
کله چی یا ماشوم پر سرکونو بانده گرزی یا کار کوی دا سه کاری چی مجبور ده.
دا چی نشه د انسان پر تنفسی سیستم چه دول منفی اغیزی لري، په دې اړه له ډاکټر شفیعالله نصرتی سره مرکه لرو.
د نشه یي موادو په ترکیب کې یو تعداد مضره مواد دي چې دا مضره مواد د دې سبب ګرځي چې په سږو او تنفسی سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي.
د محمد داوود په نوم د یو معتاد کیسه به واورو. د غواړي چې نشه پرېږدي.
اول ورځ مو اسکول ډیر ټینګ نشه کړلم، بیا درې ورځې مو اسکول بل ځای معتاد سولم، پخته سولم سره.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
او سره یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
د سلیم همزول او انډیوالان به درته معلوم وي، له هغو څه پوښتنه وکړه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. که څه هم یو کال کېږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې نوی قانون تصویب سوی، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون په 15مه ماده کې له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې او د دې قانون د شاملې کېدو لپاره د عالي کمیسون یادونه سوې ده. د نشه یي موادو په قانون کې دا یادونه هم سوې ده چې دا کمیسون 15 غړي لري چې مشر به یې ولسمشر یا د هغه مرستیال کوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسونونه جدي انتقاد کوي چې دې کمیسونو ولې تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. دا کمیسونونه حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بې پروايي تورنوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې نوی قانون پر اوسه کال تصویب او توشیح شو. د دې قانون له مخې له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړ شو چې مشري به یې ولسمشر او یا د هغه مرستیالان کوي. دا کمیسون 15 غړي لري چې څو وزارتونه او نورې دولتي ادارې یې غړیتوب لري. دې کمیسون باید د کال په جریان کې څو غونډې کړې وای. له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون که څه هم یو کال مخکې تصویب او جوړ شو، د دې قانون په اساس د کمیسون مسؤلیتونه نور هم ډیر او مشخص ول، خو دې کمیسون تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون غړی چمنشا اعتمادي د کمیسون لخوا د غونډو پر ځنډ انتقاد کوي او دا ځنډ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بې پروايي بولي.
موږ یوازې په نوم له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون لرو چې په قانون کې ذکر شوی او 15 غړي لري. ولسمشر او عام راستیال به مشري کوي. له بله مرغه چې دې کمیسون په تیرو دوو کالو کې یوه غونډه هم ونه کړه.
له
نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې د قانون له مخې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د دې کمیسون دارالانشا د همغږۍ مسؤلیت لري. موږ وغوښتل چې د دې کمیسون د غونډې د ځنډ په اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت نظر واخلو، خو تر ډیرو هڅو وروسته مو هم څوک پیدا نه کړ چې په دې اړه خبرې راسره وکړي. د قوانینو او ستراتیژیو تصویب او څارنه، د وزارتونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت، د نشه یي موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، د نشه یي موادو د کښت مخنیوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نور فعالیتونه څارل او همغږي له نشه یي موادو سره د مبارزې د عالي کمیسون عمده او اساسي مسؤلیتونه بلل کیږي. د مشرانو جرګې غړی هاشم الکوزی وایي چې د کمیسون د غونډو ځنډ له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده.
د مواد مخدر پر وړاندې باندې مبارزه باید جدي وسی او باید د دې ناروا کښت د مخنیوي لپاره او د دې د عملونو یا مافیا لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې، خو هغه کمیسون خپل کار نه دی شروع کړی. نو موږ پر ولسمشر باندې غږ کوو چې ژر تر ژره دې د کمیسون سن خپل کار وکړي. د ولسمشر مشکلات او ستونزې ناخوالې نو دا پر دې باندې اغېز کوي چې ولسمشر دغه کمیسون ته زه فکر نه کوم چې نور دی ور خلاصي. نو دا د ولس لپاره د دې ناروا کښت لپاره ډېر غټ اغېز کوي.
د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیونونو غړي له حکومت څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د عالي کمیسیون د غونډو په ترڅ کې دي له نشه یي موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او ملي عمل پلان وارزوي او د راتلونکي کال لپاره د ګټور پروګرامونه جوړ کړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د عالي کمیسیون په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کمیسیون په تیر یو کال کې یو غونډه هم نه ده کړې. اوس به وګورو چې کارګر ماشومان څومره د نشې له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه یاسیف د چلډرن د معتادو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي ډیری هغه ماشومان د اعتیاد له خطر سره مخ دي چې د پالنې او روزنې څوک نه لري او یا یې میندې او پلرونه په نشو اخته دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په نشو باندې د افغان ماشومانو اخته کېدل هغوی له ټولو حقونو څخه محروم کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې له مخې 1,000,000 هغه ماشومان له نشه یي موادو څخه زیانمن سوي چې عمرونه یې تر 30 کالو کم دي. له دې ماشومانو څخه یوازې 2,400 یې هغه ماشومان دي چې له میندو سره یو ځای درملنه کیږي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو له امله ډیری هغه ماشومان زیانمن شوي چې میندې او پلرونه یې په نشو اخته دي او یا د نشه یي موادو په کاروبار کې کار ځینې اخیستل کیږي. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو په اړه د خلکو ناخبري او په نشه یي موادو باندې د درملنې ناسم باورونه د ماشومانو د احتیاط سبب ګرځي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي چې د نشه یي موادو له خطر سره مخ دي. د دې مؤسسي بیان ده مریم اتای وای د محل افغان ماشومان تر نور افغانانو ډېر د نشه یي موادو له امله زیانمن شوي دي.
وخت طفل د روی جدا کار میکنه و مجبور است بر خانواده خود.
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي داسې ښکاري چې مجبور دی او باید خپل کورنۍ لپاره روزي پیدا کړي. دغه ډول ماشومان په نشو د اخته کېدو، جنسي تیری او خلکو د ناسم چلند له خطرونو سره مخ دي. له بده مرغه چې دغه سې وضعیت د ماشومانو راتلونکي ته زیان لري.
له
نشه یي موادو سره د مبارزې د څېړنې له مخې په 2015 میلادي کال کې 1,000,000 نجونې او هلکان چې عمرونه تر 18 کالو کم ول د نشه یي موادو له امله زیانمن شوي دي. د دې وزارت د څېړنې نتایج ښیي چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په ماشومانو کې د احتیاط ستونزه د دې لامل شوي چې یو شمیر ماشومان له زده کړې او صحي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. د بشري حقونو د کمیسیون ویان بلال صدیقي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ماشومانو لپاره د افغان حکومت وقایوي پروګرامونه کافي نه بولي. دی وایي
اقدامات صورت میگیره، اقدامات متناسب با نیازمندی ها.
لبد مرغه چی د ماشومان غوښتنو ته په پام سره لازم اقدامات نشته او د نشه یي موادو له امله زیانمن شوو ماشومانو ته د ضرورت په اندازه صحي مرستې نه رسیږي. په داسې حال کې چې ماشومان ډیر صحي ملاتړ ته اړتیا لري، باید د زیانمن شویو ماشومانو غوښتنو ته د مرستو پلانونه جوړ او عملي شي، خو په دې برخه کې اوسني اقدامات کفایت نه کوي.
د عامې روغتیا وزارت په کال کې د نشه یي موادو له امله د زیانمن شویو 1,000,000 ماشومانو له جملې څخه یوازې د 2,400 ماشومانو درملنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکی مسؤل ډاکټر عبدالمبین سلطان وایي د معتادو ماشومانو ډیری یې په هیروینو اخته دي.
مراکز تداوي اطفال و نوجوانان
د درملنې په مرکزونو کې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د درملنې خدمتونه وړاندې کیږي چې دا خدمتونه مو په دریو پړاوونو کې په پام کې نیولې دي، لکه د درملنې مخکې پړاو، د زهر ایستلو پړاو او د بیا رغونې پړاو چې د درملنې دا بهیر یو کال دوام
کوي. یو سال تر بر میگیره بر اطفال.
د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وایي چې بیوزله او هغه ماشومان چې پر سړکونو ګرځي او کار کوي د احتیاط له جدي خطر سره مخ دي. له نشه ای مواد سره د مبارزه وزارت له احتیاط څخه د افغان ماشومانو د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوی پروګرامونه ګټور بولی. د دې وزارت بیان حنیف دانشیار وای په لارو او کوڅو کې د تیاتر نندارې به له افغان ماشومانو سره مرسته وکړي چې له نشو څخه لرې پاتې شي.
لنشه موادو سره د مبارزه وزارت له احتیاط څخه د ماشومانو د ساتنې داسې وقایوي پروګرامونه جوړ کړي چې ډیر تمرکز به د موتادو ماشومانو پر درملنه او د دوی د ظرفیت پر لوړول ودی. دغه ډول دوی ته د درملنې په مرکزونو کې د لومړني زده کړو فرصتونه هم شته.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا مني چې د احتیاط ډیروالي ته په پام سره ماشومانو او ښځو ته د دوی پروګرامونه کافي نه دي. خو د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره بیا وایي چې دوی په حکومتي ادارو کې د ماشومانو د ستونزو هوارولو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په انسان پر تنفسي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې نشې مواد د نورو ناروغیو تر څنګ د ګڼو تنفسي ناروغیو او ان دا چې د سږو او ستوني د سرطان سبب هم کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر تنفسي سیستم ناوړه اغیزې کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، او په کوم عمر کې نشه د انسان په تنفسي سیستم ډېر ناوړه اغیزې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز صنک له ډاکټر شفیع الله نه سره تیسره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې څومره ناوړه اغیزې لري.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغیزې لري، یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیزې لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه اغیزې لري او هم اوږدمهاله ناوړه اغیزې لري. لنډمهاله ناوړه اغیزې بدایي چې د نشه یي موادو استعمال د هوایي د ترقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشه یي مواد دودکوي اکسان د تنفسی لري کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي، او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسی په لارې باندې دي چې هغه وظیفه ده چې موږ تنفسی لارې پاکې کی د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال هدې سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایي وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي او هغه دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم کی او مشکلات رامنځته کی، او په اوږد مهالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي او سبب ګرځي. هغه خلک چې اوږد مهاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي په هغو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشه یي مواد تنفسي سیستم بلخره خرابوي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي، یعنی هغه وظیفه له منځه وړي. هغه ولسه وظیفه چې له منځه لاړ، د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازاتو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونه نیو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
ولی نشه پر تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیزې لري؟
د نشه یي موادو په ترکیب کې یو تعداد مضر مواد دي چې دا مضر مواد دې سبب ګرځي چې د نشه یي مواد په سږو باندې او تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیزې وکړي. مثلا د اکثرا دغه نشه یي مواد چې دود کیږي، یعنی د دود په واسطه استعمالیږي، دغه په ترکیب کې مثلا کاربن مونوکساید، هایدروجن سیانید، نیکوتین او تار یا ماده د تار په نوم هغه په ترکیب کې شته چې دا مواد اکثرا د هغه ناوړه اغیزې په تنفسي سیستم باندې کوي.
آیا ټول نشې پر تنفسي سیستم باندې یو ډول ناوړه اغیز لري او ځینې کمې او ځینې زیاتې؟
ځینې نشئی مواد په تنفسي سیستم باندې زیات ناوړه اغیز لري او ځینې نشئی مواد په تنفسي سیستم باندې کم اغیز لري. مثلا هغه نشئی مواد چې اکثرا د دود په واسطه استعمالیږي یا دود استعمالیږي هغه زیات تاثیرات لري، او هغه نشئی مواد چې د دود په واسطه نه استعمالیږي لږه کم تاثیرات ولري. یعنی دا فرق کوي چې یو معتاد کوم ماده استعمالی.
دغه اثرات له نشیانو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي؟
دا بعضی اثرات دي چې مثلا په لنډمهاله کې له منځه ځي، اما بعضی اثرات دي چې مثلا اوږدمهاله لپاره پاتې کیږي. مثلا بعضی اثرات چې دي مثلا هم د تخریش چې موږ مخکې ویل د نشې پرېدي زل مزل شي، او مثلا د هغه بل مثال موږ ویل چې مثلا د نشې مواد دغه وړه وړه ویښتان چې دلته دي دغه وظایف خرابوي، دا مثلا که نشې مواد ترک کړي یا پرېدي دا تاثیرات به زل مزل شي او زر به خشي. اما دا نشې مواد د سرطانونو سبب ګرځي، د نفستنګي او سبب ګرځي، د یو مرض چې د سی او پی ډي په نامه یادیږي دغه سبب ګرځي، د استما سبب ګرځي، د اساسیتینو سبب ګرځي، چدا به اوږدمهال امراض وي، چدا به د زیات مودې لپاره دوی سره وي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې ډیر تاثیر درلودلی شي؟
په هر عمر کې نشه مواد د انسان په تنفسي سیستم باندې ناوړه اغېز درلودلی شي. خو اکثرا یو په ماشومانو کې په زیات ناوړه اغېز ولري، او یو به په هغه اشخاصو کې چې عمر یې زیات جګ وي، یعنی په مسن اشخاصو کې بعد زیات تاثیرات ولري. ځکه چې هم په ماشومانو کې او هم په هغه اشخاصو کې چې عمر زیات ده، په هغه اشخاصو کې د معافیتي سیستم خرابیږي او معافیتي سیستم ټیټ وي، نو دغه پس از دوی باندې زیات تاثیرات لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 2015 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی. محمد داوود ته کندهار ولایت اوسیدونکو دی، د خبره نشاله شرف څخه پیر کړه او ته کال کې چې هیروینز کوي، د اوسه محتاجونو د درملنې په یو روغتون کې بستر دی. دا چې محمد داوود ولی وغوښتل په خپل خوښه نشه پرېږدي او تر دې مهاله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
نوم محمد داوود دی، یخ کار یم، د نشه می په د نشه اخته سویم، تقریبا واته کالم کیږي بیا کاروم. په نایه کې د انډیوالانو سره کښېنستلم، اول د وارې مو چرس شروع کړل، چرس مو داسې دوه درې کاله وسکوله، بار په هغه نه نشه کېدلو. په دغو انډیوالانو کې دوه کسه روینیان و، بس هغو راوړل وسکوله. اوله ورځ چې مو وسکوله ډېره ټینګ نشه کړلم، بار بیا بله ورځ بیا ورسره وسکول، دوې درې ورځې چې مو وسکول بله زه معتاده سولم، په اخته سولم سره. بیا ما په خپله پیدا کول، راوړل به مې پیسې به مې پر ورکولې، کوله مې ډېر بار په تکلیف سولم د دې نشې څخه. دغه چې بار رالم دلته دغه هسپتال ته، بیا دلته ډاکټرانو صاحبانو دا داخله کورې ودان، نو اوس همدا تدابیر روانه ده، ځان جوړو د خیر سره انشاءالله. بیا دا تصمیم لرو چې بیا به دا نشه ونه کړو، خام ډېر ځنې بدل. زه د خپل ژوند څخه بس ډېر په تکلیف وم، دا ژوند زه په مرګ خوشحاله وم، بس چې مړ وای شو مونږ نه دا ژوند. لوی لامل یې بیکاري ده، او دا چې نشه کوي دغه انډوالانو سره کار بالکل نه لري، بس په یو خارج ځان اخته کې د نشیانو سره کار نه لري، نه کښېني. خلکو بد راسه کېده، نو ډېر ما په سر په خلاصې دی، بس ډېر زیرېدلم. نو کور خلکو ولا شر سره کل نور داسې انډیوالان خو لالته پرېږده چې هغه یاد نایي یا زما ملګری و.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زاور کاروان خبرونې ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي او د کور ټول غړي ویده وي، خو د اسلام مور ویښه وي او ژاړي. هغه له دې امله ژاړي او اندېښنې خوب ته نه پرېږدي چې زوی یې کور ته نه دی راغلی. دا چې اسلام چیرې دی، ولې کور ته نه راځي، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
الهی تو خوز مازوی پا ورا و بوکی را وسا جان خدای پا خیر خپل کور ترا ولی
واخزه تاول لا ترو سوی خی ویداشا نیما شپا دا
اسلام ترو سا کور تا ندیر اغلی چنگ با خوب راس
سشه اسلام کور تا ندیر اغلی
او ندیر اغلی
زنگ دی ندیر ور وحلی
لما خوستان رئیسیمی سلوار زنگ ور وحلی بی خو موبایل بیخی بندی
نو تا خود دوڑه پر وقت ویل چی پا کور که ده دوڑه تیز بینه کیگی
ما ویل را بسی زتا خبرو ما چی دوم را بچندیری
زوی دشا تا خوی لمره شپا نده چی کور تا نا وقت رازی تا دو کاله کیگی چی کور تا لکه غلپ تیارگی رازی
و سرایا دست ما وایا تا خو ما مشر زوی دی
وایی سی چی کری اغا بری بی دا طول ستا دلاسا
ولی ما چی کریگی
اسلام ستا دلاسا پودری شو
ولی ما دلاسا پودری شو
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې تا ویل خیر دی هلک دی زړه یې ماتېږي فلانه ده وډینګه ده
سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده اوس یوه چاره وکړه
څه چاره وکړم
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی
په سترګو ړنده شې وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم
ته خو نارینه یې د سلیم امزول او انډیوالان به درته معلوم یې له هغو څه پوښتنه وکړه کیدای شي درک یې معلوم شي
د غم انډیوالان دي شي همدغه ناهل انډیوالانو پوډري که اوس ویرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی
خیر دی سړیه یو معلومات یې وکړه څه چې وایمه زاره مې بیخي وچاوده
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم
د پولیس حوزې ته ورسه له هغو څه پوښتنه وکړه
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کولی نو اوس به دا غم لړلي نشې مواد په ښار کې آزاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پې نه اخته کېدل
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي شکر د ایماندارو پولیس هم لرو لږ معلومات خو به درکړي
ښځې اعصاب مې مره خرابوه سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم او هم به پولیسو ته احوال ورکړم وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی اوس ویده شه سهار به یې معلومات وکړو
ته ویده شه ما ته خوب نه راځي الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته خدایا ته د سر یو ویښته مه بې ځایه کوئ
راځه
کمانډان صاحب اجازه ده
راځه جی صاحب مهرباني وکړئ راځئ په دغه چوکۍ کښېنئ
کور مو ودان قمندان صاحب
حاجي صاحب خدای دې خیر کړي څنګه راغلاست
قمندان صاحب خیرت له کومه شو له بدې ورځې راغلی یم
ولې څه پېښه ده
قمندان صاحب له پرون رئیسې مې ځوان زوی ورک دی هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو اوس دا دی تاسو ته راغلم
ته ودرېږه زه په دې کتاب کې وګورم ستا زوی څه نومېږي
زما زوی اسلم نومیگی اسلم ولد حاجی انوار
خا خا اسلم ولد حاجی انوار تو گورا دل خوب نوی
تراک چیزی او گورم
این دا غدا
بس هم دا زما زوی ده هم دا خپل اسلم ده
حاجی صاحب لبه دا مرغا چه دا اسلم پا بارا که بد خبر لرو
سه خبره دا قماندان صاحب پا اسلم سه شوی دی
خبره داسه ده چې اسلام پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی
څه شی خپل ونډیوال وژلی دی
او څو نفر لیدلی او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړه موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو څارنوالۍ ته واستوله اسلام اوس زموږ سره نشته نور کارونه به یې په څارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي
سشه زما زوی قاتل شو آیا زه د یو قاتل پلارم ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې ځایه شو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
دیو یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید روی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.